درنو اوردونکو د امریکا غږ دی بی خبری خبرونه مهم سرټکی دالی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په قربتوب نن د جمهوریت په اړه د ورځنی آنلاین غونډه پیل شوې چې پکې به د نړۍ مشران، د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استازي برخه اخلي، خو پاکستان پکې له ګډون انکار کړی. د لادلکو بلوڅانو تنظیم وایس فار مسنګ بلوڅ پرسنز د سیوري لاندې په اسلام آباد کې په جبر د لادرکه کسانو ته خوشي کولو لپاره مظاهره شوې ده. دا مظاهره په داسې وخت کې شوې چې سبا ته په ګرده نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف له لوري د بلوچستان په ژوب سیمه کې د سیاسي او مذهبي مشرانو لپاره یو سیمینار جوړ شوی چې په راتلونکي کې د پولیو په کمپاین کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي. او په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د هیواد په کچه د میرمنو د حقونو خوندي کولو او په دوی د تشدد کولو د مخنیوي لپاره قانونونه شته، خو په سمه توګه عملي شوي نه دي. د خبري خپرونې تفصیل لپاره راسره ملګري پاتې شئ. درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دیو ده، زه مجاهد جواد یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2021 کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې د شپې 9 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې په بیلابیلو موضوعګانو باندې راپورونه لرو، خو په سر کې رازو یو مهم راپور ته چې هغه په امریکا کې نن د جمهوریت په اړه یو نړیواله سرمشیزه جوړه شوې ده. دا سرمشیزه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه ترسره کیږي. دا چې په دې سرمشیزه کې پاکستان ګډون نه دی کړی، خو امریکا په ورته وخت کې ویلي دي چې هغه هیوادونه چې په دې سرمشیزه کې ګډون لري او که په دې سرمشیزه کې ګډون ونه لري، لاغوی سره به د جمهوریت د غښتلتیا په اړه خبرې کوي، او تمه ده چې په دې غونډه کې یوه ځانګړې تګلاره هم جوړه شي. په دې اړه د ډیوی خبریال ارشد حسین یو راپور تیار کړی دی، له یو شمېر څېړونکو سره پرې غږېدلی دی چې پاکستان ولې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، ځکه یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان باید په دې غونډه کې ګډون کړی وای تر څو په دغه هیواد کې د جمهوریت په وړاندې د شته ننګونو، همدا ډول د پرمختګونو او چیلنجونو په اړه یې له نړیوالو سره وروستي معلومات شریک کړي وای. ورزو د ارشد حسین دې رپورټ.
سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا د نن څخه په واشنگټن کې پیل کېدونکې د جمهوریت په کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړې ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې امریکا به په دې کانفرنس کې د ګډون کوونکو او برخه نه اغستونکو هیوادونو سره د جمهوریت د پیاوړتیا، د بشري حقونو درناوي ته د ودې ورکولو او د بډو رشوتونو د ختمون لپاره خبرې جاري ساتي. د صدر بایډن په کوربتوب د سبا څخه د 130 هیوادونو د مشرانو د را جوړېدونکې نړیواله غونډه کې چین او روس ته د ګډون بلنه نه د ورکړې شوې، او غونډې ته د تایوان په رابللو بیجنګ سخت غبرګون ښودلې. د وایس اف امریکا انګریزي څانګې د پاکستان د خارجه دفتر د یو لړپړي چارواکي د خولې لیکلي چې پاکستان د ون چاینا پالیسۍ پوره ملاتړ کوي، او د تایوان په جمهوریت کانفرنس کې ګډون د پاکستان د پخوانی دریځ سره سمون نه لري. څېړونکي وایي د پاکستان په دې کانفرنس کې د ګډون نه کولو پر شا بلها علتونه کېدې شي چې پکې د کور دننه د بشري حقوقو او جمهوریت خراب وضعیت او د چین سره د اسلام آباد نزدیکیت مهم علتونه دي. د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر ویان عاصم افتخار په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان سرمشریزا غونډه کې د ګډون په بلنه د امریکا مننه کوي، او امریکا سره خپل شراکت داري ته د قدر پستر ګوري. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان اوس هم د غربي هیوادونو په بلاک کې شامل دي، ولی چې اسلام آباد وخت په وخت د غربي هیوادونو قرضې اخلي او د هغوی مالی ګټې هم پورته کوي، او دې نه ګڼي چې اسلام آباد به دا پریکړه د چین په فشار کړی وي.
د دې سره به اثر دار شي چې پاکستان چې دغه ډیموکراسي کوموشن کې د غنډه د خپل لیبرټیز او انساني حقوق کې سیریس نه دی، نو دغه کم نظام چې د مغربي کومګو تقریبا د 99 د 95 بلین ډالر پورې انده چې پاکستان له دغه نظام ورکړی تر اوسه پورې کنه، او دا زیات چې دی نو د ډیموکراسي او د لیبرل سیستم ورکړی، او دا هغوی چې دی نو دا بریټن ورک سیستم او بیا موږ دا وایو چې دا آزاد ټریډ، آزادانه کم تجارت چې دی دا او مارکیټ سیستم دی نو هغه د هیومن رائټس او د دیموکراسي سره تړلې خبرې دي. دا د ښنه راځي چې یاره دا د دې د ماډل خرابېږي او په دې کې پاکستان یو ډېر غټ هرډل جوړي. بیا به دا چې پاکستان باندې مختلف کم ارګنایزیشن دي هغې په پابندي لګوي. د ایم ایف او د ورلډ بینک نه د پیسو او د قرضو خبره د هغه ډېره زیاته سختېږي. ورته
که څه هم آزاد څېړونکي د پاکستان د جمهوریت په کانفرنس کې د ګډون نه کولو پرېکړه د هیواد دننه د جمهوریت د مستقبل لپاره یو غوره ګام نه ګڼي، خو د پاکستان د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې غړي مشاهد حسین سید د پاکستان دا انکار یو غوره فیصله ګرځولې. د پېښور پوهنتون د سیاسي زده کړو د څانګې استاد پروفیسر عبدالرؤف وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان یو خپلواک هیواد دی او فعال جمهوري حکومت لري او ورسره دا اختیار هم لري چې خپل پریکړې په خپل سر وکړي.
پاکستان په بعضي ځایونو کې د هغه سره ریزرویشن وي او په هغه کې څه خبره وي، نو دا هغه خطرې کداره چې پاکستان نمائندگان په هغه مجلس کې موجود وي او خپل خبره دغه نورو ملکونو ترمنځ منځ کې هم کیږي او امریکا هم د خپل موقف نه واقف کی چې د انساني حقوقو په باره کې د پاکستان څه موقف دی، د ډیموکراسۍ باره کې څه موقف دی، د پاکستان حالات څنګه دي او په دې حالاتو کې پاکستان کې ډیموکراسۍ څنګه وده کوي او څنګه وده کولی شي. نو دې لحاظ سره خپل خبره دنیا ته د رسولو د پاره خو خدای چې په هغه ټولو ځایونو کې زمونږ نمائندگان موجود وي چې کوم ځای کې خپل خبره پاکستان کولی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې لمخې د دې غونډې را جوړولو مقصد جمهوریت ته د پیښو ننګونو مقابله او د اجتماعي اصلاحاتو د لارې د ډیموکراسۍ ثمره ترلاسه کول دي. خو ځینې څېړونکي بیا د دې کانفرنس د را جوړولو ګام ته د چین د سیوا کېدونکي نفوذ د مخنیوي د هڅې په توګه ګوري.
ترنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ده. په راپور کې مو اوریدل چې په امریکا کې نن د جمهوریت په پلوي باندې یو نړیواله آنلاین سرمشیزه پیل شوې ده چې د نړۍ له سلو څخه د زیاتو هیوادونو مشران، د مدني ټولنې فعالان او خبریالان په کې ګډون کوي. دوی به د جمهوریت د ملاتړ او پرمختګ لپاره په یوه ځانګړې تګلارې باندې هم خبرې کوي. د دې غونډې په اړه دلته په امریکا کې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا غږ خبریالې سنډي سین هم یو راپور تیار کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار نوشیروان قلندر درته وړاندې کوي.
د جنوري په شپږم نیټه په کیپیټل هیل تر څو ساعته پورې د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د قبضې او د انتخابي بایلات د بدلولو هڅو ډیر خلک وخوځول چې د صدر بایدن په شمول یې نړۍ حیران کړل. دغه برید صدر بایدن دې ته وهڅو چې په خپل قربتوب د جمهوریت په اړه غونډه را جوړ کړي. د ولسی امنیت، جمهوریت او د بشري حقوقو لپاره د امریکا خارجه وزارت مرستیال سیکرتره اوجرا زیا د دې غونډې مقصد بیانوي.
We approach this week with both humility.
موږ دا ونې عاجزي او اعتماد دواړو ته په پام کې یو. عاجزي دا چې غواړو خلک واورو او زده کړو وکړو، او موږ په دې نه شرمېږو چې خپلې کمزوري لري کړو. موږ د اتحاد لپاره مسلسل کوششونه باور لرو او په یو ځای کار کولو مو پوره یقین دی. امیرانه او شاهانه حکومتونه چې بدې سوداګانی کوي په ځای جمهوریتونه په نړۍ کې د خلکو لپاره څه کولی او راوړلی شي.
د سیډنو ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ یو سیډون کې براین کټولس وای چې د 6 جنوري بغاوت خپل نخې پرې خودلې او دا په نړۍ کې نور هیوادونه هم متاثر کوي.
زه د ملګرو مخالفه او سیاله هیوادونو څخه یو شان اورم چې په دوی کې یو شمیر د امریکا خلاف یو خواته کیږي، خو دې مطلب دا نه دی چې ګنې دغه ډول هیوادونه داسې کوي، بلکې په جزوی توګه داسې کیږي ځکه چې نړۍ بدلیږي. دوی تر ډیره حده په امریکا کې زوړندو او ټالۍ وهونکو حالاتو ته پریشان دي. مطلب تاسو خبر یې چې دوی د صدر اوباما نه تر صدر ترامپ پورې تر ډیره حده په شیانو کې بدلون ولیدو، او دوی اوس ویني چې د صدر بایدن د مشرۍ لاندې حالات یو بل اړخ ته روان دي.
د جمهوریتونو او د امیرانه حکومتونو ترمنځ هڅې د صدر بایدن د انتظامی د خارجه تګلارې د توجه مرکز دی چې پکې د میامار، هیټی او سودان ترڅنګ د نړۍ نور سیمې شامل دي. د چین او روس پرنګا امیرانه حکومتونه د جمهوریت پاړه په دې غونډه کې نه دی بللې شوی. روس او چین د دې سرمشریز کانفرنس مخالفت کړي او د تقسیم تور یې لګولې. د کینیا د تازه سفر په وخت د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن افریقایي منطقه او په غیر چاپیره نړۍ کې د جمهوریتونو پاړه اندېښنې ښکاره کړې دي.
جمهوریتونه غورځیږي، جمهوریتونه په هر اړخ د ازمیخ سره مخ دي، په کور دننه هم او له بهر نه هم. مونږ په جمهوریت د خلکو باور په کمیدو وینو. مونږ په جمهوریتونو کې ثبت خلک هم ولیدل چې خلک یې تقسیم کړل، آزاد ادارې یې چیلنج کړلې، خبریالانو او د بشري حقوقو کارمندانو ته ګواښونه ورکړل او په دوی حمله وکړې.
د یو کال د هڅو په نتیجه کې صدر بایدن د جمهوریت د وده بدونوانه او توندلاریتوب سره جګړې او د امنیت تحفظ په غرض دا کانفرنس را جوړ کړي. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدرمن اوریدونکو، په وړاندې په راپورونو کې مو اوریدل چې نن په امریکا کې د جمهوریت په اړه یو نړیوال سرمشریز جوړیږي. په دې کې پاکستان ګډون نه کوي، خو په ورته وخت کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي د امریکا او چین ترمنځ پر رواني سړی جګړه کې پاکستان ښکیل نشي او پاکستان د دغه جګړې یو برخه ونه ګرځي، بلکې د دې پر ځای هڅه به وکړي چې دغه سړی جګړې مخنیوي وکړي. لکه څنګه چې په 1990 لسیزه کې دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې مهم رول لوبولای و، خو څېړونکي وايي پاکستان نه مخکې او نه اوس د امریکا او روسیې ترمنځ په اړیکو کې د پاموړ رول لوبولای دی. دوی وايي د پاکستان لپاره به لوی مختاوی چې پاکستان لتر لگا د دغه جګړې برخه ونه ګرځي. په مخکې په دې اړه د ډیوی د خبريال پیر ولایت شاه یو راپور ده.
د زیارت پورز اسلام آباد کې دیو تحقیقي ادارې لخوا پر امن او خوشاله جنوبي ایشیا په سرخط کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان به د چین او امریکا سور جنگ برخه جوړېدو په ځای د دې مخه نیسي. وزیر اعظم عمران خان ویل په دې ترس کې پاکستان د دواړو طاقتونو ترمنځ اړیکې په ځای کولو لپاره خپل د 1990 لسیزه کردار لوبولو ته اوس بیا چمتو دی. خو دغه کانفرنس کې موجود د دفاعي چارو څېړونکي جنرل ریټایرډ تلت مسعود وای د 1990 لسیزه او اوسنی حالاتو کې ډیر لوی فرق دی.
مې نه سمجھتا کې کوم خاص کردار دغه پاکستان کر سکتے، ان دونوں کے بیچ میں اس طریقے سے کر سکے کہ ان کی پالیسیز میں تبدیلی آئے.
وی او ای ڈی و سره خبرو کې طلعت مسعود زیات کړ اغه نه ویني چې پاکستان د امریکا او د چین ترمنځ تناو کې څه کردار لوبول شي. د بهرنو چارو څېړونکي ډاکټر اجاز خټک وايي پاکستان نه خو په 1990 په لسیزه کې د دواړو طاقتونو ترمنځ اړیکې په ځای کولو لپاره څه ځانګړي کردار لوبول او نه اوس داسې توان لري. وی او ای ڈی و سره خبرو کې اغه زیات کړ د پاکستان اصل ازبه خو بداوي چې دغه دواړو طاقتونو ترمنځ سیالي کې ځان څنګه به پلو یا باتی کړی.
چې پاکستان ډیپندنسي په دې دواړو ملکونو ډېر زیات ده. امریکایي نن ډېر ډېر خپښې هو امریکایي ضرورتونه هم دی ورسره. امریکا هر څه چې وایي خلک باندې ډېر لوی طاقت دی او پاکستان ملټري هارډویر د پاره او اکنامک اکانومي د پاره د امریکایي سره تعلق مجبوري ده. ایم ایف ورلد بانک او د نړۍ له نورو ورسره سره خو چین سره هم تعلق مجبوري ده. اوس دا ده چې دې دا کولی شي، دا صلاحیت لري، دا به څنګه کوي، دا یو لوی چیلنج دی.
کانفرنس تخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د افغانستان په حالاتو باندې اندېښنې وښودلې. عمران خان وینا و امریکا ته به دا احساس کول وي کو د افغانستان تړلې اساسي بحال نشوي او نړۍ هم دغه شان د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي نو افغانستان د خانه جنگي او انساني بوران ښکار کیدلی شي. او دا چې پاکستان مهم د دې د بد اغیزونو بچ نه پاتې کیږي. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان په غربي نړۍ باندې د پاکستان په ضد پروپاګاندا او د پاکستان منفي انځور وړاندې کولو تورونه هم تکرار کړل. هغه ویل غربي نړۍ پاکستان ته د یو انتها پسند او خطرناک هیواد په نظر ګوري. عمران خان په خبره بیا پاکستان کې هم داسې یو لویه طبقه شته چې د غربي نړۍ د پاکستان په حق له دغه تاثر ته صحیح وایي. دا په داسې وخت چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د قهرجنه مظاهرچیانو د لاسه بغیر د کم ثبوته د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکن وګړي د وژنې په سر د پاکستان حکومت یو ځلې بیا د سختو نیوکو سره مخ دی. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو له ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت څخه د مذهب د سپکاوي قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي، خو د پاکستان حکومت دا غوښتنې ردوي او د مذهب د سپکاوي قانون دفاع کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر اورس سلیرش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رش ساته
درنو قدر من اردن کو په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي د چین او امریکا ترمنځ په رواني سړې جګړه کې برخه ونه ګرځي، بلکې هڅه به وکړي چې د دې جګړې مخنیوي وکړي. د پرسهال کې چې پاکستان د امریکا له خوا نه د جمهوریت په اړه په یو جوړ شوی سرمشیزه کې له ګډون کولو څخه انکار کړی دی. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د چین له سینکیانګ څخه له دغې سیمې څخه په وارداتو باندې د بندیز لګولو یو قانوني مسوده په غوڅ اکثریت سره تصویب کړې ده. اوس به دا قانوني مسوده د امریکا سنت ته ورځي او تر هغې وروسته به د ولسمشر بایدن لخوا لاسلیک پرې کیږي او بیا به په قانون باندې بدلیږي. همدا ډول دوه نورې مسودې هم ذکر شوې دي په کانګرس کې پاس شوې دي په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې، او د مسلمانو ایغور لګکیو په وړاندې د قتل عام یا ټول وژنې غندنه پکې شوې ده، او په دې اړه یو نور معلومات په دې راپور کې اوري.
د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د شروع چهارشنبه پورې داسې یو قانوني مسوده تصویب کړ چې لمخې د چین د سینکیانګ له سیمې څخه په وارداتو باندې بندیز ولګېده. دغه بندیز د هغو اندېښنو له امله لګول شوی چې په یادې سیمه کې په خلکو باندې چې اکثره یې مسلمان اقلیتونه دي په زوره کار کیږي. دا د امریکا د هغو دریو اقداماتو څخه یو دی چې غواړي د ویغور مسلمانو لګکیو په وړاندې د پیکینګ رویه بدله کړي. د امریکا د استازو جرګې په ویغوریانو باندې په زوره د کار کولو د مخنیوي قانون په غوڅ اکثریت یعنی په 428 موافقو او یوازې یوې مخالفې رای باندې تصویب کړ. اوس به دا قانون سنت ته د تصویب لپاره وړاندې کیږي او بیا به د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک کیږي. له نوي قانون څخه داسې انګېرل کیږي چې د چین حکومت په سینکیانګ کې د یغور او نورو مسلمانانو لپاره ګڼ توقیف ځایونه جوړ کړي او په زوره پرې کارونه کوي. چین په سینکیانګ کې د تیریو خبره ردوي، خو د امریکا حکومت او د بشري حقونو اکثر ډلې وایي پیکینګ هلته ټول وژنه یا قتل عام روان کړی. جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکنز د بایدن سپینه ماڼۍ او په کانګرس کې د هغه ملګري ډیموکراټان په دې تورن کړي دي چې دغه قانون یې ډیر ورو مخې ته وړه، ځکه له دې سره به د ولسمشر لخوا د انرژۍ د نوي کولو اجنډا پیچلې شوې وای. سینکیانګ د نړۍ د لمریزې برېښنا یا سولر پینلونو لپاره تر ټولو زیات توکي برابروي، خو سپینه ماڼۍ او د کانګرس ډیموکراټان د دې قانون ورو کول ردوي. په چین کې د بشري حقونو د تیری او ظلمونو په یادولو سره د بایدن ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا حکومتي چارواکي به د 2022 کال د ژمی اولمپیک لوبو څخه بایکاټ وکړي. د استازو جرګې چې اکثره یې ډیموکراټان دي د چین او حقونو په اړه دوه نور قانوني مسودې هم په غوڅ اکثریت سره تصویب کړي دي. د استازو جرګې د صفر پر وړاندې په 428 رایو باندې هغه قانوني مسوده هم تصویب کړ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چین له حکومت سره د همکارۍ پر سر بشري حقونو ته د خپل ژمنتیا څخه تیری کړی دی. د یوې رای په وړاندې په 428 موافق رایو سره هغه قانوني مسوده هم پاسوا په کومه کې چې د وی غوریانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې روانه ټول وژنه او د بشریت پر ضد جرمونه غندل شوې دي او په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه شوې. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ترنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وده د لادرکه بلوچستانو تنظیم یا وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز د سیورلاندې په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د خوشی کولو لپاره یو لاریون یا مظاهره شوې ده. د مظاهره په داسې وخت کې شوې چې سبا ته به په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د وقار احمد او ارشد حسین په دې ویډیو ریپورت کې اوري.
دا هغه خلق دی چې د بلوچستان ناراغلی او خپل ولادرکه کسانو د پاره مظاهره کوي. دا مظاهره په داسې وخت کیږي چې سبالا د دسمبر په لسمه نیټه ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي. د وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز تنظیم د سوري لاندې د مظاهره تر اغلی سایرا بلوچ وای ورور او یو بل خپلې د 13 درې کلونو راسه به درکه ده.
اماره ګرو می چونکی اماره کوئی نه یې
زما په کور کې د ورک ورور نه علاوه بل هیڅوک نستم. هغه زموږ د کورنۍ یوازنی سهارا وو. د وزیر اعظم عمران خان او د فوج نه غواړي چې د دې د ازیتي ختم کړیم او کبروري بے گناوی نورا خوشی دیکھیم.
پاکستان کے دب پختنو او بلوچانو دا حقونو فالین دا خلکو پا جبر لادرکا کولو تور دا حیوات دا پوز دا استخباراتی ادارو پوری کوی خو پوز دا ترون را دوی او وی کی دیشی چی دا خلک دا پوز سر پا جگڑو کی وجل شوی وی. دا باجوار زاہد اللہ رور سر دا دوی دا کورنی نا حکسان دا پندائی خارنا دری کالا مخ کے لادرکا کڑی شوی دی.
پندائی نو چاد کلو بے قچیری پا تن نا حورازو کی بری کلو آغا بی بی گناہ کو شہادت پنو بل سو پنو بے اغه بوجود ز ولاړو ما اډیلې مخیتا اغه بوجود چاډیلې د اکل را وته خورنا دغه نه اډیلې جین را وتلو اغه بے گاڑی ته چت کوو بے کسان ویول
د لا درک تنانو د مندل د کمیشن د شمیرو تر مخه سګ کال د مارچ په میاش کې په جبري توګه د لا درک کېدو و سوا سوار لس په خیر رپورت شوې دي. کمیشن وای د مئی میاش کې د جبري لا درک کېدو یو سل 15 سلويخ او فروری په میاش کې یو سل 4 سلويخ په خیر رپورت شوې دي. عائشه مسعود جنجو اپلار احمد مسعود جنجوا 2015 نه لا درک ده.
یہاں پہ میں 10 سال کی ہوتی تھی جب میں
زدلہ سوخلو وم چپلار می لا درک سوی دی. زد هغه پلټون کی په سړکونو د مظاهرو دوران را لوی سویم. زما ته پارا د ټول لوی استون زده
یہ جو مسئلہ ہے یہ میرے اتنے قریب ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیر مزاری ویلیو چې په جبر لا درکې د جرم ګرځولو قانوني مسوده جوړه شوې ده او ډیر زردا سینیټ نه به هم منظور کړي شي. د همکار ارشد حسین سره وقار احمد وی او ای ڈیوا اسلام آباد.
ترنو قدرمن اوریدونکو د نومبر په 8 نیټه د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی و چې له عمله یې پاکستانی طالبانو په حکومتي پوسټو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه نه کول. په داسې حال کې چې په یو شمیر سیمو کې د باجوړ په ګډون د بلوچستان د وزیرستان په یو شمیر سیمو کې یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي خو دغه بریدونه پړه پاکستانی طالبانو په غاړه نه اخیستله بلکې د هغوی پر ځای وسلوالی ترهګری ډلې داعش په غاړه اخیستې وه. آزاد سرچینی د طالبانو غړي او خبریالان دا تاییدوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستانی طالبانو لږ تر لږه تر اتیاو پورې کسان د پاکستان له بندیخانو یا زندانونو څخه خوشې شوي دي. ویل کېږي چې په دغو کې زیاتره هغه کسانو چې واړه جرمونه یې کړي وو په غټو جرمونو کې ښکیل نه وه. دا چې اوس په یو ځل بیا دغه د اوربان معاهده یا تړون د پاکستان د حکومت او د پاکستان طالبانو ترمنځ اوږده سي، موده به زیاته سي، وخت به زیات سي، او که څنګه په دې اړه زمونږ همکار شعیب زاده د ډیوی له څیړونکي اسماعیل خان سره یو مرکه کړې په ګډه اورو.
داسې ده چې د ډزبندۍ باره کې اوس تر اوسه پورې نن هم تاریخ په نام تاریخ باندې اعلان شو، طالبان دا اړخ هم اعلامیه راغلی وه، اوس پورې رسمي توګه باندې اعلامیه هم نظر راغلی. آیا د اوربند کې دوه سو اضافه کی دی او میاشت لپاره د څومره میاشت لپاره دی پکې اضافه کی؟ خو د حکومتي چې کوم چارواکي دي هغوی وایي چې هغوی خوشبینه دي چې کیدی شي که اعلان وشو خو ونه شو کیدی شي چې د اوربند کې اضافه شي، ځکه چې په رسمي توګه اوس حکومت تیاری نیولی دی په رسمي توګه باندې، اوس پورې خو غیر رسمي توګه باندې خبرې ترې روانې وي. خو دي دغه داسې دی چې حکومت په رسمي توګه د خبرو اترو دپاره خپل کسان لګیا دی ټاکي چې د ټي ټي پي د مشرانو سره یا د هغوی چې کوم کسان دي د هغوی سره نمایندګانو سره خبرې ترې وړاندې بوځي. نو دا به اوس لیدل کېږي چې آیا دوی په رسمي توګه باندې اعلان کوي که نه کوي، او یا سبانه یا د فوروزو کې بیا خبرې بیا دغه شروع شو، بدون شروع شول حملې شروع شین، دغه نه بیا د اندازو لګی چې ټي ټي پی یا نور ګروپونه چا سره چې د حکومت خبرې ترې روانې دي هغه دا خبره مخې ته بوتل غواړي او بند کول غواړي، یا چې کوم څه پورې غیر رسمي توګه باندې کومې خبرې ترې شوې دي، یا کسان
شروع کې هم پاکستانی چارواکو ځنې طالبان خوشی کړي او داتیاو پورې شمیره خودل کېده. بیا نن هم داسې رپورټونه راغلي دي چې تیر ورځ هم ځنې نور پرې خودل شوي دي. تاسو معلومات څه وایي؟ دغه خبرونه څومره رښتیا دي؟ او که داسې شوي وي د حکومت لخوانو، تاسو ګڼئ چې په راتلونکو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ دا خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي، یا چې کوم کوشش دی چې دغه طالبان پاکستانی طالبان چې کوم بریدونه دي دا ودروي یا دا ډزبندي نور وغځېږي؟
داسې ده چې راپورونه خو واقعتا راغلي، په شروع کې هم راغلي چې حکومت تقریبا یو سل کسان پریښودلی دي، د چې کوم دي مرکزونه جوړ کړي، ډېرې ریډیکلایزیشن مرکزونه دي وي، نو هلته نه حکومت کسان خوشي کړي دي. هغه بیا طالبانو د هغې تردید کړی وو. بیا پرون بیا یو داسې خبر راغلی چې حکومت تقریبا سل کسان خوشي کړي دي. زما چې څومره معلومات دي نو تقریبا 12 درزن نیم کسان داسې وي، دومره زیات نه دي، خو په ډول بې بیاشت دي کسان حکومت خوشي کړي دي، او په راتلونکي روزو کې کېدی شي نور هم پاکستان کې کسان دي خوشي کړي.
من خان صاحب یو پوښتنه دا وکړم چې د پاکستان مرکزی حکومت چې کوم وزیران دي، په خاص توګه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم وزیران دي، یغړي دي دغې لخوا په دې کدا خبرې اترې روان وي یا د دې لپاره سو پلان روان وي، حکومتي غړي په دې خاموش دي، د دې څه وجه ده؟
دغه وجه دغه چې تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې د حکومت دا یو خبر خوشوي دا چې خبرې ترې روانې دي. دا خو پاکستان وزیر اعظم هم دا خبره کړې وه، صدر هم کړې وه، وزیر خارجه هم کړې وه، اطلاعات وزیر فواد چودھری هم دا خبره کړې وه. خو چونکه غیر رسمي دغه باندې خبرې ترې روانې، په رسمي توګه باندې اوس امکانات دا دي چې راتلونکي یو څو ورځو کې په رسمي توګه باندې خبرې شروع شي. نو بیا د هغې نه پس به ما زما خپل خیال دا دی چې صوبایي حکومت به د دې اونرشپ په دې اخلي، د دې دا خبرې ترې به په رسمي توګه باندې پلوي، ځکه چې د دې نه بغیر خو کېدی نه شي چې حکومت خبرې ترې په رسمي توګه روان کړي او بیا منیم نه، دا خو نه شي کېدی. نو راتلونکي څو ورځو کې چې کله د اوربند مخې ته لاړو او په حتمی توګه باندې چې کوم امکان دی او دا کسانم دې لپاره ټاکلې کیږي پرسمی توګه باندې ټاکلې کیږي د خبرو تر لپاره نو بیا به حکومت دا دا خبرې خپلې او په ډاګه باندې تسلیمې.
د ډیوه سره اوسې درنو قدرمن اوردونکو د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان افغانستان ته په کډه شویو کډوالو کې د بیا راستنیدو پړاو به سر له سبا یعنی د دسمبر 10 منټې څخه پیلېږي. خو ویل کېږي دا کډوال به د اوه کاله کډوالۍ وروسته بیا هم خپل سیمو او کلیو ته نه وړل کېږي، بلکې پر ځای به یې د بنو په بکخیلو د کډوالو کم کې الته ساتل کېږي. په دې اړه نور حال د ډی پی خبریال عدنان بیټنی په دې راپور کې راټول کړی.
د خیبر پښتونخوا سوبې د مرستو او آبادکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال به لومړی د باکخیلو کډوالو کم ترازي او دغه ته د څه وخت تیرولو وروسته به خپل سیمو ته لیږل کیږي. هغه ویلي دي کډوالو ته به د نورو کډوالو په څیر مرستې ورکړل کیږي. له دې وړاندې نورو کډوالو ته د میاشتې 2000 روپۍ د خرڅ او 8000 روپۍ د خوراک لپاره ورکړل کیږي. افغانستان ته پکړ شوی زیاتره خلکو کې د شمالي وزیرستان د تخیل مایزر زوی صدګي او شوال سیمو اوسیدونکو کې شامل دي او دغه سیمو تر اوسه پورې د کډوالو واپسی بیرته نه ده شوې. خو اقبال وزیر وایي دغه خلک په دوه اونۍ د باکخیلو په کیمپ کې وي او د هغې وروسته بیا دوی په خپل خوښه هر ځای کې اوسېدای شي او د خپلو علاقو د خلاصېدو وروسته به دوی هم لکه د نورو کډوالو په څیر بیرته ستانه کړی شي. د شمالي وزیرستان په کال 2014 کې د ضرب عذاب عملیاتو څخه په زرګونو شمیره کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي. د افغانستان په تیر شوي دوه پړاوونو کې نږدې 14000 کورنۍ بیرته ستنې شوې دي چې زیاتره اوس هم د بنو د باکخیلو کډوالو کم خپل خپلوانو او د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او خپل علاقو ته نه دي استول شوي. د کډوال د کال 2018 د فبراير په میاشت کې واپس کړی شوی وو. د افغانستان په وخت د انتظام سبې اداره پی ډی ایم ای وای افغانستان ته تلو کډوالو د پاره بیرته راستنېدو په وخت غلام خان پله د نوملیکل انتظام هم برابر کړی دی او هر ورځ به 1200 پورې کورنۍ د غلام خان په پوله پاکستان ته راځي او په دې دریم پړاو کې به 15000 نه 14000 کورنۍ راسته نشي. د پی ډی ایم ای ویان اسان دا ور په دغه اړول وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې وویل چې د سیمه افغانستان لوري ته کډه شوی کورنۍ به بیرته د غلام خان د لارې راځي. د نوموړي په خبره په غلام خان کې د کډوالو د پاره د گاډو او خوراک څخه انتظام هم برابر کړی شوی دی. هغه ویل د کډوال بیرته راستنېدو په وخت خپل سامانونه او گاډي هم ځان سره راوستي شي. زیاته کړه د کډوال شوی خلک به غلام خان پولیس ته راځي او باید دوی سهار وختي ځان دغلته ورسوي. احسان دا وړ ویل د کډوال به د غلام خان د کاروان په شکل کې باکخیلو کډوالو کمپ ته استنول کیږي او دوی ته به باکخیلو کمپ کې کیم رېجستریشن کارت ورکړی شي او هلته به دوی د یخنۍ نه بچ کېدو سامان او د میاشتې خوراک هم ورکړی شي.
غلام خان سټاف ته تلا ده بس چر ورا سمیش به ریسیو کوي ته یو خوراک رېجستریشن به کوي بیا به په ټایټ سکیورټی سره کمپ ته خلک راوړ شي او سبه چې دی خپل ځای ته سي.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو پیل کېدو سره سم 1,00,000 نه زیات کورنۍ خپل علاقې په پرېښولو مجبوره شوې وي. چې په شي 10,000 نه تر 15,000 پورې کورنۍ د پوله پورې غاړې افغانستان ته هم کډه شوې وي. خو هغه وخت د افغانستان حکومت ویلي و دوی سره یوازې 40,000 کورنۍ د خوست په ګولانو کې هم کې رېجستره شوې دي. افغانستان سره په پوله د وزیرستان زخت پرتو علاقو غلام خان د تخیل مداخل صدګي او شوال سیمونه خلک کډوال شوی وو او دوی هلته په پکتیکا پکتیا او خوست کې ډیره شوی وو. د پی ډی ایم ای وین اسان دا وړ وای افغانستان ته په اوښتو کډوالو کې 15,000 نه 14,000 کورنۍ د واپسې لپاره رابطه کړي او رېجستریشن یې کړی دی. هغه زیاته کړه پاتې خلک د واپسې لپاره خپل رېجستریشن وکړي او که اوس هم څوک د رېجستریشن نه پاتې شو وروسته به د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي.
سمرا فیملیز دی ازوی کدا به ټولر سی 5,000 نه 6,000 پر فیملیز ایکسپیکټډ دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای چې د شمالي وزیرستان نه څکم 1,00,000 کورنۍ کډه شوی په هغه کې نږدې 80% بیرته لیږل شوی دی او یوازې 15,200 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي. په دیش پیره کې افغانستان ته تللي کډوال شامل نه دي. افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزیرستان کډوالو 13 میاشت وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د طالبانو حکومت نیولو وروسته دوی مرسته تړل شوی او دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. ځکه چې د پاسه پرې د ژمي یخ موسم را روان دی او هلته د یخ نه د بچ کېدو سم انتظامات نه لري. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه هیواد کې د میرمنو د حقوقو د خوندي کولو لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوی دي، خو د دغه قوانینو په عمل کې دوه ستونزه ده او تر اوسه پورې عملي شوی نه دي. بل پلو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه بانو وایي چې صوبایي حکومت د میرمنو د حقوقو او خوندیتوب قانونونو عملي کولو لپاره یو رولز اف بزنس جوړولو باندې کار پیل کړی دی. په دې اړه د ډیبی خبریال عبدالرزاق یو راپور تیار کړی چې په ګډه اورو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي په وفاقي او صوبایي کچا د میرمنو د حقوقو خوندي کولو او په هغې د تشدد مخنیوي لپاره قوانین خو جوړ کړی شوی دی، ولې د هغې نه عملي کېدو او متاثره میرمنو ته په وخت انصاف او په دغه پیښو کې اکثره ککړتنانو ته سزا نو ورکړی کې دوله عمله د خزو د زورولو پیښو کې زیاتوالی راځي. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محال د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو اډوکیټ مهوش محب کاکا خیل وینا وچی په خزو د تشدد په پیښو کې د پولیسو لخوا د ناسمو پلټنو او په عدالتونو کې د کیسونو د ځنډیدو له کبله زیاتره میرمنې د تشدد په پیښو چپ پاتې شي.
ډیر خلک قرنبی دا رپورټ کوي نه، او چې کله دا رپورټ شي او دا خزر راشي کورټس ته راشي او دا کیسونه او ایف آی آر درج کی، نو تاسو به کتلې چې انویسټیګیشن زموږ ډیر زیات کمزورې وي. دې کې پکار دا چې انویسټیګیشن ډیر خطر کې سره شي په داسې کیسونو کې چې څومره تشدد کیسونه دي. دې سره سره کوم وګورو نو بیا کورټ کې چې کوم د داخله چې کله راشي نو بیا ډیلین ټیکټکس ډیر زیات استعمالي کی کورټس کې هم، نو دې د وجه نه ډیر خزر چې کوم دا کرایمز رپورټ کوي او هغه چې کوم دې په دې باندې چوپ پاتې شي.
نو مولي زیاته کړه د میرمنو هراسا کول او د سایبر کرایمز په پیښو کې د متاثر شو خزو ریکارډ ته په ادارو کې کارکونکو تنان لاسرسي کولای شي.
کوم سر د سایبر کرایمز کې سونو دي دا غي فایل سیلډ نه وي، دا د هراسمنت کیسز کې چکم غاشي ا فایل سیلډ نه وي، بهشکه کانفیډنشل ساتل کیږي خو دا فایلز ته اکسس موجود وي. سایبر کرایمز کې هر ډیر کیسز کې موږ سر نازل وته سرونه پراته وي، ویډیوز پراته وي، نو هغه ته د کلرک سو د کواسي جوډیشل چې څومره زموږ افیشلز دي دا غوي اکسس وي وتا هغه کې دا غي فون نمبر موجود وي، اډرسز موجود وي، هغه نه دا غي تنګول شروع شي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي په پاکستان کې د میرمنو د حقوقو او د هغې د خوندیتوب په غرض د سلويختو نصیوا قوانین جوړ کړی شوی دی، خو په دغه کې د زیاتره یا خورول زاب بزنس ندی وځ کړی شوی یا متعلقه ادارو ته د قوانینو عملی کولو لپاره مالی مرستې ندی ترلاسه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د میرمنو د حقونو او د هغې د خوندیتوب قوانینو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو او د هغې عملي کولو لپاره رولز اف بزنس جوړولو کار پیل کړی شوی دی.
نن هم مونږ 16 ډیز اف اکټیویزم چې کوم دی د دې سلیبریټ کولو او د دې دایي وجہ ده چې مونږ غواړو چې خلکو ته اویرنس وشي، ځکه چې سونه پوری اویرنس نه یو زنانه ته دای نشته پته چې هغه د پاره سره قوانین موجود دي، هغه نو هغه څنګه ګټه اخیستلی شي. نو ټوله کې اول نه چې کوم زمونږ هغه دی هغه دادی چې مونږ خلک سنسټایز کو، دومره زمونږ ویمن پارلیمنٹری کاکس ډیر اکټیولی چې کوم دی د دې رولز اند ریګولیشن پر ډرافټینګ کې ډیر اکټیولی کار کوي لګیا دي، او ان شاء الله رمان وخت کې بیکاز مونږه نه غواړو چې مونږه د سپه جلد بازی کې سده رولز اند ریګولیشنز جوړ کو چې کم بیا امپلیمنٹیشن کې پرابلم بي.
د میرمنو په ضد په سنفي بنیاد کې دونکو تشدد مخنیوي په غرض شپاړس روزنه مهم هر کال د نومبر 15 نیټې نه تر د دسمبر 10 نیټې پورې تر سره کیږي.
لرنو قدر من اوردن کو په پیښور کې د لومړي ځل لپاره د مازورانو لپاره د یو کانفرنس تابع شوې ده چې په کې ګڼو حکومتي چارواکو لبیلابیلو ادارو څخه ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې د نرخزیانو په ځانګړې توګه د نرخزیانو د هغه نرخزیانو چې معذور دي د هغوی د حقونو په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه د ډیوی خبریال شاهین شاه افریدی یو ویډیو راپور تیار کړی.
دا په پیښور کې یو شخصي روختون کې د مازورانو د کونو په ډاګه کولو او په ټولنه کې د یو عام انسان په توګه شاملولو د پاره وړومبی کانفرنس دی. د کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د سیاحت، تعلیم، انجینیرنګ، لوکل ګورنمنټ او نورو محکمو مشرانو ګډون کړي چې د مازورانو ستونزې هوارولو باندې بحث وکړي او قانون جوړ کړي. دا کانفرنس تابع کوونکی شهاب الدین خان د دوو کالو په عمر کې د پول وارث د لاسه په دواړو خپو مازوره شوی او په ویلچیر ناس د مازوره کسان واکونو د پاره کار کوي. وای دا کانفرنس کې د نورو ستونزو سره سره په تعلیمي ادارو کې د مازوره کسانو تګ راتګ بیز شوی. حکومت لخوا ورته د اسانتیا ورکولو یقین ورکړی شوی دی.
دا خبر وروته چې اغه نقشه چې کوم نقشه د بلډینګ نقشې دی او هغه کې د مازورو خلکو د پاره کوم لاري وي کوم د غي د پاره سټینګز هغه پکې بد بد مرغه پکې نه وي. نن دې دا فیصله وکړه چې موږ د غي چې کوم ریپرزنټیټیو راغلو د غي کوم ممبرو هغه دا خبره وکړه چې ان شاء الله دا به موږ فیوچر کې کنټینیو ساتو او دا به موږ په دله د یو قانون حصہ جوړو او په دې باندې سخت مانیټرینګ کوو.
د نړیوال صحت ادارې WHO یو سروې رپورت تر مخه پاکستان کې 15% کسان د سن اثر ډول مازورتیا ژوند تیروي چې 50% نسیوا پکې زنانه موجودې دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د مازوره زنانه د حقوق لپاره کار کوونکي افشا افریدی وای په حکومتي کچه د مازوره کسانو د ضرورت او یا د هغوی هنر مطابق کار روزګار نشي ورکولی. د پالیسۍ یا قانون جوړولو په وخت د مازوره زنانه حقوق خیال نشي ساتلی د کوم له وجې چې زیاتره مازوران په کورونو کې دننه ژوند تیروي.
اغه د هټول نه غټه مسله دا چې د هغې خاندان ولا غې نه اکسپټ کوي. اغه نه مني ځکه چې ازه تر خلک خپل لوريان خپل بچي اغه پټي کور پورې ساتي. اغه به هر خلکو تنوي زمګ په کور کې ماشوم شتا هم دی وجه زمګ سټټیسټیک ډیټا هم ډیسټرب شوی دا چې زیات خلکو ته د خبرې علم نشته دا چې به کومه خپل بچي باره کې وایو نو دا څه بد نه ده. نو اغه اویرنس سیستم نشته دا زمګ قبایل سیمه چې کومه ده په قبایل سیمه کې اوسه پورې زمګ یو داسې سکول نه دی جوړ شوی چې سره د مزوري ماشوم چې التلاړه شیل ته کې تعلیم حاصل کی کا غزیم نو دخل کو رویه د سړي چې د هې د وجنه خپل مخ کې تعلیم نشي کنټینیو کولای.
په دغه کانفرنس کې نمکین د خیبر پختونخوا د نرخزیان نمائندګي په توګه ګډون کړي. وای په ډیرو کم ځایونو کې هغه تخپل استونځ په ډاګه کولو موخه ملاويږي. خدا پړم بي جلد چې مازور نرخزیان په حکومت هم بحث وشو. وای په خیبر پختونخوا کې په زرګونو مازور نرخزیان موجود دي خو رېجستریشن کې یو شمېر استونځ د لاسه حکومت سره یوازې یو سل دیارلس نرخزیان رېجستر شوي دي
او رېجستریشن نه کول د وجه نه ډیر زیات مسلې اغې ته پیخیږي چې مطلب اغې ته لایولیهود کم انیشیټیو دی د ګورنمنت کم سکیمز دی نو دا اغې نه اغې مطلب فائدہ نشو چې تولې ولې چې اغې سره اغې سپیشل کارت کم به مازور افراد د پاره اغه وسره نه نو زما په خیال مونږ ته فوکس وکړ دې چې مونږ د اغې رېجستریشن باندې توجه ورکو او اغې د پاره چې کم ګورنمنت سوشل پروټیکشن سکیمز شروع کړي دي نو اغه سوشل پروټیکشن سکیمز کې مونږ د اغې شمولیت یقیني وګڼو.
د کانفرنس تابع کوونکو وینا تر مخه عام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې مازوران هم د ټولنې برخه دي او دا غوي د حکومت نه خبر شي. وای خوشبینه دي چې راغلي خلک به دغه سوچ چاپیریال ته یوسي او عام خلک به هم ترې خبر کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د ضرورو په افغانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مازورتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
درنو قدرمن اردن کو رختیا پالان رختیا پوهان وای چی تاسو د پولیو کڅو ساس کې خپل ماشومان ته ورکې نو خپل ماشومان مو د پولیو لناوړه ناروغي څخه بچ کولای شي. په دې اړه د پولیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې په پیښور کې هم پروګرامونه جوړ شوي دي. د یو تیاتر تابع هم شوي ده خو په بلوچستان کې هم په دې اړه یو شمېر پروګرامونه او سیمینارونه جوړ شوي دي تر څو په راتلونکي کې دوی د عامه پوهاوي کچه لوړه کړې وي او د پولیو په وړاندې د واکسین ورکولو کمپاین ښه په اسانۍ سره پر مخ تلومي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی د خبریال رفیع الله مندوخیل یو ویډیو راپور ده.
پولیو هغه وایده قرموزی بیماری ده چې د هغه یو علاج نشته سوای ویکسینیشن.
په بلوچستان کې د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف لوري د سیاسي او مذهبي جماعتونو یو ګډ سیمینار په دې موخه جوړ شوی چې سیاسي او مذهبي مشران د پولیو یا غزن پر روان کمپین کې له روغتیا څنګه سره خپل همکاري وکړي او هغه میندې او پلرونه چې نه غواړي خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکړي دې ته آماده کړي. د ایالت په ژوب سیمه کې د یونیسف چارواکي نذیر احمد مردانزی بي او ایډیو د سیمینار په اړه وویل. سیمینار د کمپین د کامیابۍ لپاره د سیاسي ګوندونو پر رول جوړ شوی چې څنګه په تیرو کلونو کې زرګونه انکاری یا د ریفیوزل خلکو شمېر او سلګونو ته را رسېدلی او په دې کې زیات شمېر انکاری خلک مذهبي اړخ لري.
موږ دا کم سیمینار کړی دا موږ د خاص کر د سیمینار د پولیټیکل پارټیز او د هغه په باره کې کړی وی. پولیټیکل پارټیز کولابریشن موږ په کمیونټی کې موبلایزیشن د پاره وکړو. موږ په ډیسټریکټ کې موږ دا شی ګورو زخه یو څو کال مخکې له موږ سره 9000 ریفیوزل خاص کر ریلیجیس ولې مس کنسپشنز ولو نو هغه 9000 8000 دی هغه اوس نن سبا راغلو 900 ریفیوزل کوم له موږ سره مس کنسپشن والا او ریلیجیس ریفیوزل زیات دي. نو دا کوم ریفیوزل دي په دې کې هغه ریفیوزل دي چې کوم مرتشکاره دي موږ دا غواړو چې دا غره ریفیوزل هم اویر کو او لاغه بعد موږ دا خلک سدي و دي هغه ته واړو چې دوی ویکسین اکسپټنس وکي.
په سیمینار کې شریک ته جمعیت علماء اسلام نظریاتی مشر مولانا عبدالحمید مردانزی بیا وویل چې د پولیو کمپینونو له برکت اوس د غزن ناروغي له منځه تللې. دنیا عالمانو په دې کې خپل شروع لو بولې او ماشومانو ته په خپل لاس ساس کې ور کړی دي.
تاسو لار سي نور ملکونه وګوري چې په هغه ملکو کې بالکل دا چنده پولیو دا مهم ختم شوی دي دا مرض ختم شوی دي هغه وجه دا د سوار کښنه ته رسیدلې د پولیو اوس هغه مرض له دوی ځاتللې دي. وایي د پاکستان او دارنګل مشر له څنګه ملک افغانستان دي چې هغه اوس کېم د پولیو دا ټیم مهم روان دي. نو هغه وجه دا چې موږ دلته پولیو وبچته نور کو بیا مرض که یو حالک لاړ سي یقینا هم دا پرګډ ملک باندې اثر کوي وارکشنی باندې اثر کوي. نو دا د هر چا زه یقینا دا فرض ګڼم چې دا د هر بچي وارکشنی ته ورسي او ور دي. موږ دا په ژوب کې د نیمرا بالي سنټر په حواله باندې د مؤدي منشاتو افرادو یو سنټر ل خپل مدد ته زه او شیخ حجب سره خلاص کړم دي.
په ژوب کې د پاکستان تحریک انصاف ضلع مشر داود خان مندوخیل چې په سیمینار کې ګډون کړی وی او ډیوا ته ویل دا د هر سیاسي کارکونکو ذمہواري ده چې د روغتیا څنګه دغه پیغام ورکړي او کور ته ورسوي چې د پولیو وایرس په پاکستان کې لمنځه یوړل شي.
موږ د پارټۍ په حواله هم د آل پارټیز له فورم هم سوشل لیول باندې هم موږ پر دا پیغام به ورکرو ته هم ورکو په مالو کې به هم په د کلو پرستا به هم دا پیغام خپل ورکرو ته ورکو چې دا پیغام د عام کې چې د پولیو د خاتمې لپاره کوم ټیمونه تشکیل کاږي له دوه سره د پرکو مکو کوي او د دې د خاتمې لپاره د په هر دې ته د نګوري چې یخ دی ګرمي ده د دې خاتمه په کول پکار ده.
په بلوچستان کې د پولیو را روان کمپین به د دسمبر میاسي پر 14 نیټه پایل سي چې لپاره د بلوچستان په څلور ډیر ضلعو کې شاوخوا 2000 ګرځند ټیمونه کار کوي او هغه ماشومان به ویکسین کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا ژوب.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په تیر راپور کې مول واوریدل چې په بلوچستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی یو شمېر پروګرامونه جوړ شوی دی. په پیښور کې په دې برخه کې د یو تیاتر تابع شوی دی چې دغه پروګرام ته په ګڼ شمېر سره ځای مشان کشان او ځوانان ورغلي وو. ځای خلک وایي چې لا تر اوسه هم په دغه سیمه کې د پولیو واکسین څخه د انکاریانو شمیر ډیر زیات دی. په دې پروګرام کې په دې اړه هم خبرې وشوې چې څنګه کولای شي په راتلونکي کې د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین ښه په اسانۍ سره پر مخ لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د شاهین شاه افریدي یو بل راپور ته.
چې پولی پولی با چوخه چې وای نه چمو زراکی وو چې وای چوخه صحیح بغرځي ګوخه او پولی با چې دا ضروری یو استنې بواوک شری ولاخه چې وینه وخه خرابې ګو بیا.
دا د خیبر ضلع اتکلن محمد شهیر دی چې د پولی پاړون سټیج تھیټر د امیدونو کاروان کتل ورسته خپل تاثرات وړاندې کوي. د محمد شهیر په شان داسې یو شمېر راغلي تماشبین وای د تھیټر د لارې ټولنې ته یو خوندور پیغام میلو شو او خوشبین دي چې په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو څخه انکاریانو شمېره هم راکمه شي.
ډېر ښکلی تھیټر وشو او دا تھیټر داسې تھیټر ډېر ضروري په معاشره کې او په دا علاقه کې ځکه چې د پولیو نه خلک ډېر زیات چې کوم دی نه خبره دي. نو دغه پاره په علاقه کې دا ضروري آگاهي پکار ده چې د هر یو شینه مخکې مخکې چې کوم دی پولیو ویکسین دا یو واحده راستا چې د پولیو ویکسین خلک استعمال کړي نو دغه مرض نه محفوظ پاتې شي.
لکه زموږ په دغه ایریا کې داسې ډېر داسې خلک چې دا نه خبره وو خو چې دا تھیټر یې وکتو نو امید دی چې دغه نه به ډېرو خلکو ډېره زده کړه کړې وي. اصل کې خیال وکي د مونږ په ذات ورکران هم داسې دي چې هغه غریبان ډېر کمزوري دي د هغې چې کوم کمیونیکیشن پاور دی کمزوری دی هغه دغسې هغه نشي کولی لکه څرنګه چې نن دا کوم تھیټر وشو.
د سیاحت محکمې وینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د پیښور وروسته خیبر ضلع د پولو وارث لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه ده. د شری روبیلا او پولو په ضد وروستي کمپاین کې د پیښور پسې خیبر ضلع کې زیات ماشومان نه دي ویکسین شوي. په داسې حال د پولو پاړوند په خلکو کې آگاهی راوستلو دپاره تھیټر یو مثبت ګام بللی شي. تھیټر ته راغلي ځایي خلک وایي که چېرې آگاهی سره سره د پولو کارکوونکو ستونزې هم اوارې شي نو ممکنه ده چې د پولو ضد څاڅکو نه بچ پاتې ماشومانو ته کترې ورسي او د پولو کمپاینونو کوالټي به نوره هم غوره شي.
تھیټر ډېر زیات ښکلی او ډېر ښایسته سبک خلکو له ښه میسیج خلکو له ورکه خو زموږ د قبایلي علاقې مشکلات چې څومره ډېر دي مخکې خلک خوشته دی هغوی په نیس کې خوشحال صحیح روان دی خو دلته دا کوم خلک چې ورکر دي پکې دوی شپه ورځ محنت کوي په یو تنخواه باندې کم از کم دوی پنځه شپږ قسمه ډیوټۍ ورکوي.
زنانه چې کوم پولی ورکر کار کوي هغه چې کوم دی قصدن دا هغه کوي چې زه تی وباسم او زه یو خپل کسب کې هغه کم نو په کار دی چې دی کې برتی وشي. بل چې کوم دی سیکورټي والا تن ډېره مسله ده سیکورټي والا غریبان شپه ورځ لګیا دي دلته چې کوم دی ځانونه پکې هغه کوي ډېر خلک پکې مړه شول ډېر پکې هغه شول معذوره شول او هغه ته چې کوم دی پوره معاوضه نه ملاویږي دته چې کوم هزار روپۍ یا دو هزار روپۍ په هغې په ځای پانچ سو یا چار سو روپۍ او هغه هم شپږ میاشتې او کال پس ورته ملاویږي.
د امیدونو کاروان د پولیو څاڅکو په هکله د وایس اف امریکا لخوا آگاهی تھیټر یوه لړۍ ده چې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې تابع کیږي. دغه سټیج تھیټر د پښتون نوموړي لیکوال نورالبشر نوید وړاندې کوي چې پکې د پښتو وتلي هنرمندان زردار بلبل زید تنها فرح خان عابد ګمریانی افضل خان محمد سعید او حسن خان کردارونه لري. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ودا ګن راپورونه مو د ورځې په مهمو مسلو باندې واوریدل. اوس ورزو سوات په سوات پوهنتون کې د زده کوونکو محصلینو لپاره د یو تفریحي پروګرام جوړ شوی، یا یو میله جوړه شوې ده. په دغه میله کې څه ډول پروګرامونه وړاندې شوي دي، دې ته د ډی بی خبریال فیاض ظفر ورغلی وو او دا ویډیو راپور پرې تیار کړی دی.
د سوات یونیورسټۍ یا د سوات پوهنتون کې کلتوري میله وشوه چې پکې د پوهنتون د ټولو څانګو جینکو او هلکانو زده کوونکو ګډون وکړو. دې میله کې بلابل خوراکي او غیر خوراکي سټالونه لګولی شوي. د میلې په هکړه د یونیورسټۍ پبلک ریلیشن آفیسر یا پی آر او رفیع الله ډی ورته وایي،
نن د سټوډنټانو د پاره یو فن فیر میله چې واغ یو کلچرل شو چې واغ منعقد شوی وه، او موږ ډېر خوشحاله په دې باندې یو چې د سټوډنټانو میکسیمم تعداد چې دغه راغلی دی د دې مزه اخیستله، او ان شاء الله دا سلسله چې دا به جاري، او زموږ خواهش دا ده چې د سوات چې کوم د امن نوم دی دا موږ ټولې دنیا ته ورسوو.
میله کې د پښتنو او خاص کر د سواد ځانګړي خوراکونو سټانډونه هم لګولی شوي وو چې زده کوونکو پکې د سواد ځانګړي وریجې چې ورته ورجلې ویلې کېږي ډېرې خوښې کړې. میله کې د جوارو ډوډۍ، شملو، خوږو ککوړو په سټالونو کې زیاته ګڼه ګوڼه په نظر راتله. دا پوهنتون زده کوونکی وصال خان د خپل کلتوري سټال په حق نوایي،
کوم پښتون چې کلچرل فوډ دی پاغه باندې مونږ یو سټال لګولې دی، کوشش کړی دی چې دلته کې مونږ هغه څه پېښ کړو کوم چې د پښتنو خپل کلتور او د دیزی د ځایي چې کوم د سواد خلکو زیاتر خوړلې دي هغه شونه هم پېښ کولو کوشش کړی دی.
په میله کې نور خوراکي سټالونه هم لګولې شوي وو، او د بریانی سټال لګونکي زده کوونکي ګلالۍ د خپل سټال پاکله وایي،
دلته چې موږ بریانی سټال لګولې دی فن فیر دی او چارباغ یونیورسټي کې، دلته موږ چرالو نو ډیر خپل ماحول دی او ډیر خوشحالي، او زموږ بریانی خپره خرڅ شوه.
د میله کې د سواد د سلامپور کلی جوړیدونکي سادرو واسکټو او پګورنو سټالونه هم لګولې شوي وو چې زده کوونکو پکې ډیره خریداري وکړه. میله کې د ټنګ د کور هم وشو، او یو زده کوونکی په یې پر باب دا گانا ویلا. دا سوات پوهنتون زده کوونکی وایي چې د نصابي حلو زرو سره غیر نصابي حلې ځلې هم ډېرې ضروري دي، او نن هغوی د دې کلتوري میلې نه ډېر خوندونه واغستل. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے، تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمن اوریدونکو له همدی راپور سره د ډیوی د خبرونه پایته رسیدو ته ډیره نږدې شوې ده. یو بل ډیر مهم راپور چې په دوبی کې ل شګو دشتو پاړه یو راپور ډیوی همکارانو تیار کړی ده د وخت کمیل وجنه د اوس نخ خبرو خو تاسو پرتنته لمک سره مل پاتې سي په نور خبرونه کې به دا ووري. تاسو دا هم هیروي چې ډیوا تاسو کولای سي پر فیسبوک پر تعقیب کې ملګری سي ورسره پر د ډیوی پر پانه باندې د ډیوی راپورونه وګوري او دغه ډول مهم راپورونه د ډیوی په انستګرام یوټیوب او ټوئیټر باندې هم کتلې او ریډلې شي. ترنو خدمت اردن کو د دې خبرونه کوربازه مجاهد جواد د تاسو اجازه غواړم. تاسو بل الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.